ورکول سی او د ماسین لپاره یو ځنګړی لیدې جوړ سی. جرمنانه
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غاک ل آزادۍ رادیو اوري را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لږ مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. ل لندن خبریدونکو خبرونه نیو عرب ډاټ کام ویب پاڼې پرون خبر ورکړ چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو د سفر په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات انډونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله. خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه و، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د انډونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د عمان د بشري حقونو څیړنیز مرکز پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې. د مرکز پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان د تعلیم، د بیان د ازادۍ او آزاد تګ راتګ په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. د څیړنیز مرکز د بشري حقونو له نورو ټولنو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو د دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او ښځو ته یې په دفترونو کې د کار اجازه هم نه ده ورکړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ افغانستان د ډیرو زیانګالو هیوادونو له ډلې بللی چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبیعي آفتونو له کبله ډیر زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، غزنی، میدان وردګو، بامیان، دایکندي، اورزګان، پکتیکا، پکتیا، خوست، غور، زابل، هلمند، کندهار او فراه کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا اټکل کړی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. ایرانی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د بهایی مذهبګان پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارې د بیان په اساس راپور ورکوي چې په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یوه ډله نیول شوې ده، خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. آژانس راپور ورکړی چې د شوې ادعا له مخې د ډلې د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د بیت العدل په نوم له زیهونیستي مرکز سره اړیکې درلودل. د آژانس اشاره د اسرایلي په ساحلي ښار حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته ده. د ایران استخباراتو نیول شوي کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایي مذهب ته تبلیغ کوو. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریا ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمیر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمیر دوه ښیي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان هم چې برسیرن ټپیان شوي و په روغتون کې بستر شوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
جبري مهاجرت د چې ته هیڅ ذهن نه ته آماده نه یې واقعا ستونزمن ده. د جبې ستونزې به یو دي، اصول او قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یو افغان میرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانزۍ چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی افغان کډوالو پاک له خبرې کوو چې بهر کې د نابلدۍ لواجې لستونزو شکایت کوي، د حل لارې مو هم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د 2021 کال د اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خوښه اسانتیاوې برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول، یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاس وکړیوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځې واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خوانه خو ذهني بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت چې خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورکړي، نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهېږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډېرو شایانو سړی نه پوهېږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخته ده. هغه کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې د حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو په فکر کې شي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی شي. دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې د هغې ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او وپوهېږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپله په خپل پښو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او ښځینه د هغې ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هیڅکله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهېږي، په کار نه پوهېږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپل روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیله مې دا ده
چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی سي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسېږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق. کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهېږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګۍ نه شي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوي ملک، د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د پاغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولی چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هوډ وکړو، د مونږ خویندې ورونه هوډ وکړي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو، له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی سو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
تابل اورس کلاس زر راخلم بس محیط ماحول هر څه بدل و، ول انسان هر موجود د سل هر څه سره ځان یاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور به زمان به ځان یاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړی ورځ د کلاس زال من طرف له ما هیڅ کله به مهم له ذهن نه لري نسی، او هغه به همیشه زما په ذهن کې هک پاتې وي. کلاس د افغانستان ته مې وکتل، کلاس د محیط ته مې وکتل، کلاس د ماحول ته مې کتل، او هوا هم ډیره سړه و. مونږ چې کله لږه افغانستان نه راتللو، دلته په افغانستان کې هوا ډیره ګرم او زما د ماشوم هم نو هغه ما ته ډیره جالبه وه، او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب و، دته زه هم ډیره ستړې او خسته ومه. نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډیره بده اغیزه وکوله، او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر څه راغی، هماغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوت مو، هغلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد نه هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څنګه اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې نه کارول کېدی، او موږ ته هم دا یو نوی شی و. موږ څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه لوي وه، داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایي
چې امدا اوس یا پلار دی یا نوې تصمیم نسی سفر وکړي، ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوی ده، د هغه تکول، د هغه پریښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده، ځکه ته له خپل هیواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانان مثلا زیات خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تدا کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم بېرته خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره چې تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي ولا کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي، یو خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه یې زده وي ځان پرې مسله کولی شي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو، آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبې باندې مسلط نه، یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره چې سفر کوي ده، ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده. داسې ما ته دوستانو له دې ځای نه چې کله زه په تماس کې شم، دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکولې، مثلا یوه راته ویلې چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایي ګانې نشته، نخي ته ځان سره روجایي ګانې راوړه، مثلا بلې راته ویلې کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته زعفران ډېر قیمت دي، لوښي ډېر قیمت دي، دلته هېڅ هم قیمت نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وکړه، مثلا شد د مرستنې به هم نخي وکړه، مثلا ظرف و هر څه یې مونږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و، چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایک مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي 3.5 یورو ده یا 1 یورو ده، او دوی به هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. به هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره واوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې ستربند کې په همغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط، هر محل ته چې ځي، هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي، له هغه چې خپل تګ نه د لذت نیسي.
واګ مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای، دا چې د خپل پلمړی کې لډي رو سختې سره مخ شوې و، هو ډیکړی و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي، خارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي، او پرې نګدي کومې ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجرې هم وویني. لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي. نوموړي په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځو ته لکار څخه کړي. هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راځنه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلیو، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغه مره مشکلات چې افغانستان خزو لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزو دونه مشکلات سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزو وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزو ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړه یعنی خزو کاملا د جامعې نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوئ؟
ما د ښځو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان ښځې ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زمونږ ښځې وې چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت و او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي، مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کول، دغه ظلمونه به یې تحمل کول، غږ به یې نه ویستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضا کار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډېر زیات خراب واقعا، او هغه وخت همدغسې یو وخت هم چې ډېر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی و، مګر هغوی په صحنه کې و، هغوی د هماغې صحنې نه وتلي وې، نو هغوی ته ډېر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه ستاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخان هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي؟
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چوي، د هر وطن خلک چوي، کله چې د ماغې وطن خلک هغوی سره اوګور نه کړي، نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي. هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهېږي، د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهېږي، د دوی په کلتور رسم رواج د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی، کله چې دغه ښځې راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لاره نشي پیدا کولی، حتی خبرې د یو چا نه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي، پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی، د کوم ځای نه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم، زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چا ته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه ووت، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کړو خزو د پاره، چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل، د هغې واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال د لپاره هغوی مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي ترڅو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق، که د سره توې تاسو دغه مرستي چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوي، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډیرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډیر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته یې لاس ونیسئ؟
علت یې دا و چې هر څوک کله چې نوې راځي نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم. کله چې زه نوې کاناډا ته راغلم، دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپل مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لاره نشو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم ترڅو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا او سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولیدل، ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل، زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت، دی یو ښځه په صفت، زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس چې تاسو قرار دي معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایي کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغه ژبه ده زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوئ؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالي مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوئ؟
متاسفانه اولو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. ښځو ته تقریبا 300 ښځې فعلاً هم ما سره ګروپ کې دي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړ چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې تلاش شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت ما کار کوو. بعد د هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اګست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلاً هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ماته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.